په افغانستان کې سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه د موسیقي خبرونه ته ځانګړی شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په پیل کې خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان وضعیت له بهر څار یو له د هیواد د احتمالي تروریستي ګواښ په صورت کې دی ولتیا لري چې هغه له منځه یوسي. دا خبره د دې وزارت ویان جنرال پیټر رایډر پرون په واشنگتن کې یو خبريال دی پوښتنې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو لوتلو یو کال وروسته له دې هیواد د احتمالي تروریستي ګواښ په اړه د پینتاګون ارزونه څه ده په ځواب کې وکړه. ښاغلی رایډر وویل که افغانستان ته نظر واچوي نو هلته د پام وړ تروریستي ګواښونه شته خو په اوس وخت کې زموږ ارزونه له بهره پر پلانونو څرخي، یعنې له افغانستانه بهر د عملیاتو پر پلانونو. رایډر زیاته کړه د ده په باور موږ اوس په خوندي حالت کې خو بیا هم وضعیت له بهره څارو او د اړتیا په صورت کې دا وړتیا لرو چې له بهره د تروریزم ضد عملیات ترسره کړو. د امریکا دفاع وزارت ویان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې متحدو ایالتونو د جولای په 1 اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وواژه. په حق د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ترسره شوو جنایتونو د ادعاو د څېړنې لپاره د دوی پر غوښتنې ژر تر ژره غور وکړي. د جنګي جرمونو د څانګې څارنوالانو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه روان دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې دې ټکي ته د محکمې په اسنادو کې اشاره شوې ده. د افغانستان تیر حکومت د 2000 میلادي کال په مارچ میاشت کې د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتنه کړې وه چې په دې باب خپل څېړنې وزنډوي، ځکه هغه حکومت ویلي و چې د جنګي جنایتونو په اړه په خپله څېړنه کوي. دغه څېړنه 2 کاله ځنډول شوې ده. د آژانس په وینا په هغو اسنادو کې چې روانه اونۍ د محکمې پر وې پاڼه خپره شوي ویل شوي چې مخکښ څارنوال کریم خان ټینګار کړی چې د څېړنو د ځنډولو لپاره باید د افغانستان غوښتنه رد شي، ځکه د هغه په وینا په افغانستان کې چارواکي په محکمو کې د عدالت د پلي کولو لپاره هڅه نه کوي. تر اوسه د طالبانو د حکومت چارواکو د دې موضوع په باب رسمن تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د محاکمو په چارو کې د شفافیت خبره کړې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې روان 2022 کال د سختو ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې 2500 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او 300 زیات کسان اغیزمن شوي دي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې ملګرو ملتونو او شریکانو یې له ځپل شوو 15000 کسانو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو، اوبو، د حفظ الصحې کیټونو او نورو اړینو وسایلو مرستې کړې دي. پاین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز ال اکبروف په یو ټویټ کې د ازبکستان له حکومت او د سرخوندریا له والي مننه کړې چې د ترمز له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د لیږلو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د ال اکبروف په خبره د ترمز د مرستو له مرکز څخه هر ورځ په 40 واګونو کې لومړنۍ مرستې افغانستان ته استول کېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم چې توانېدلی د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په لړ کې د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کړي، له لوړ مورال څخه برخمن دي. دا خبره د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وکړه.
مورال بازیکنان خیلی بالاست.
د لوبغاړو مورال ډیر لوړ دی. د یادونې وړ ده چې زموږ لوبډله وتوانېده چې بل پړاو ته لاره پیدا کړي. د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په بل پړاو کې افغانستان درې نورې مسابقې کوي.
افغانستان په خپل ګروپ کې دوه مسابقې تر سره کړې چې دواړه ګټلې او د څلورو امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې دی. نن پنځشنبه بنگلاديش او سریلانکا لوب کوي چې ګټونکي به د شنبه په ورځ له افغانستان سره مخامخ شي. روسیه پر د هیواد د لویدیز له لوري د بندیزونو په ځواب کې د کاناډا پر 55 نورو پوځي او سیاسي چارواکو بندیزونه ولګول. دغه چارواکي به اجازه ونه لري چې د روسیې خاورې ته داخل شي. ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی او ار بیا په افغانستان کې بشري وضعیت ته اندېښنه وښوده. د ادارې ویلي چې دا مهال نږدې 19 میلیون وګړي د خوړو له کموالي سره مخامخ دي. له بېوزلو خلکو سره د مرستو په دوام پرون د قزاقستان د لومړنیو مرستو یوه لویه بسته په ترمیز بندر کې ملګرو ملتونو ته وسپارل شوه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ په مرسته به دغه مرستې په میلیونونو کسانو وویشل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی په افغانستان کې روان بشري وضعیت ناوړه ګڼي او په دغه هیواد کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره د مرستندویو هیوادونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی تیر شپه آزادی رادیو ته وویل
دبليو اف پی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمن دی. د مونږ اخرین ارقام یا شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 19 میلیونه شاوخوا کې کسان دوی دي خوړو له امله له نه خوندیتوب سره مخامخ دي او د خوراکي توکو بشري مرستو ته اړتیا لري. دبليو اف پی په خپل مرستو ته ادامه ورکوي او تر اوسه پورې یعنی د 2023 کال له پیل نه تر اوسه یې تر 3 میلیونه نه زیات کسانو ته په ټول افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې رسولې دي.
شغل امانی زیاته کړه د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي د شمی تر راتک مخکې په زینو ځانګالو سیمو کې خوراکي توکي لوړاندې ذخیره کړي. هغه زیاته کړه
نو لدی عمل چې وکولای شو په دغه لرو پروتو سیمو کې د شمی تر راسدو د لارې باندې دونه مخکې خوراکي توکي ذخیره کړي شو مونږ لاړو مالی امکانات ته اړتیا لرو. اله مو دا چې د مالی امکانات په زمونږ په واک کې په وخت او موقع سره راکړل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی د چهارشنبه په ورځ د ای اعلامي په خبرولو سره د قزاقستان د مرستو د تسلیمولو خبر ورکړي چې په افغانستان کې به پر اړو کسانو وویشل شي. د دې ادارې په وینا د قزاقستان په مرستو کې خیمه، کټونه، توشکې، کمبلې، کالي، لوخي، غوړی، وریجی او شیدې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام په اعلامیه کې په افغانستان کې د قزاقستان د شارزدافیر بختیار سانایف په حواله راغلی چې ویلي دي هدف یې دا دی چې د افغانستان په وروستیو زلزلو او سیلونو کې له زیانمنو کسانو سره د ملګرو ملتونو له طریقه مرسته وشي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي د مرستیال رامز الاکبروف په وینا ویل شوي چې ویلي دي تیر کال د افغانانو په ځانګړي ډول شزو او جنو لپاره ډیر سخت کالو د همدارز ویلي په افغانستان کې بشري اړتیاوې په بیساري ډول زیاتې شوې او د افغانستان تر نیمه زیات وګړي د مهال د ژغورنې لپاره مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
هغه افغان پناه غوښتونکي چې په وروستیو کې له ترکیې بیرته افغانستان ته استول شوی وایي د ترکیې او ایران امنیتي ځواکونه له کډوالو سره ډیر بد چلند کوي. ورسله هغه چې باندې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړ ګن کسان افغانستان د وټلو هڅه کوي. ډېر هم د ایران او ترکیې خطرناکې لارې غوره کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون لا افغان پناه غوښتونکو سره د ایران او ترکیې د امنیتي ځواکونو د بد چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړه. نور په دې رپورت کې
سردار ولی اریوبی په ترکیه کې لسخت باندې تیرول وروسته 13 میاشت بیرته افغانستان ته اخراج یا ډیپورت شو. هغه پرون ازادۍ رادیو ته وویل
تقریبا 2 میاشتې ما د ایران او ترکیې په مرز کې تیر کړل. په دې 2 میاشتو کې ما داسې شان ولیدل چې هیڅ دی ویلو نه دی. هلته موږ به یو خواب غوا یاد استرازای کې پروتو د دین خلکو بچی ګیمونه ولا خونه و ترکیه اسکر ویلی او چا په خیمه ماتو چا بولاسنه چا غاخونه چا بسترګش نه. یو ورځ موږ په ګیم کې وخت له ترکی پولیسو ونیولو. هلته و ورم شه و د ټول نفر دمره وویل د چا خلی ویني و د چسترګې پټسي د لیکسنه مر سره شته غبن درولې ګم بیا نو ډیر بد وضعیت وکړو د ټول و ورپو وینو باندې ککړه و د افغانانو په وینو باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان کې د ایران د برخې څېړونکي رها بهرینی له ایران انټرنیشنل سره پرون په خبرو کې وویل د ترکیه او ایران لخوا پر افغان پناه غوښتونکو په داسې حال کې دازي شوی چې دغه پناه غوښتونکو هیڅ ډول خطر نه و پېښ کړی.
نیروهای امنیتی ایران د ایران امنیتی ځواکونو په تیریو کال کې د لسګونو افغانانو د وژنې سبب شوې دي. ګرنورې ټپیان کړې دي چې په هغه کې ماشومان او زړه کسان هم شامل دي.
مېرمن بهرینی پرون په خپل ټوئیټر کې لیکلي چې دغه افغانان پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته مجبور شوي د کډوالۍ لار خپل کړی او په اروپا کې د خجوان په نیت د ایران او ترکیه پر خطرناکو لارو مزل کولو ته زړه خکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو سیلنیز راپور کې وویل ترکیه او ایران د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف خپل هیوادو ته د افغان کډوالو د داخلي دو مخه نیسي. د ایران او ترکیه چارواکو د دغه راپور په اړه رسمن خپل نظر نه دی څرګند کړی. د راپور لمخې په تیر یو کال کې د ایرانی او ترکی ځواکونو لخوا د لکتر لګا 400 افغانانو د وژنې اسناد ترلاسه کړي، چې له دې جملې 11 افغانان د ایرانی ځواکونو لخوا او پاتې 3 نور د ترکی ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
په ټولنیزو رسنیو کې د لاهې په نوم د یوې میرمنې ویډیو په پراخه کچه غبرګونونه راپارولی دي. په دې ویډیو کې دا شوې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پخوانی ویان قاري سعید خوستی ورسره په زور نکاح کړی او د په جنسي لحاظ ځورولی او سخته شکنجه کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار دغه ویډیو ټکر ورکوونکې بللې ده. خو سعید خوستی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د الهي په نوم لیوي مېرمنې سره شپږ میاشتې مخکې د هغې په غوښتنه واده وکړ، چې وروسته یې په خبره د ځینو ستونزو له امله نکاح لغوه شوه.
په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دی ویډیو د ډیرو پام ځان ته اړولې ده. په دې ویډیو کې ونجلې چې خپل نوم الهه خي وای، د کابل د مالجوي طب ماسله ده او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په پخواني ویان سید خوستی تور پورې کوي چې په زور او جبر ورسره نکاح کړي او وروسته یې سخته شکنجه کړې ده. الهه دا کوي چې د تیر جمهوریت حکومت د ملي امنیت د یو جنرال لور دا او د قاری سید خوستی لوري سخت شکنجه شوې ده.
ده او چې بلل ما تجاوز شد. من نمی فهمیدم چی کنم. سید خوستی هم فهم بگرم. من تعدید کرد کن فهم نشر می کنم. مره به کاره بسیار زشت وادار می کرد. هر شب و بلای من تجاوز می کرد. هر شب مره دکوب می کنم. رفتم ده کمیساری تورخم مره دزگیر کردن. اونجا که پاسپورت تا پا می کنم. مره گفتن منتظر باش. پس آن متوجه شدم که یکیش طرف دیگه ششاره کرد اونجا مره گرفتن. یک ورخ بود نام چهار زن، یک مرد و نام مده او نوشته بود. اینه مره پس ده کمیساری تورخم یک آدم بود از خوست بود. او مره دزگیر کرد بود که چنار تکور بره من زنگ زد.
پا دی ویدیو که ده اله نومی لخوا ادعا شوی چی ویدیو لخبرول وروست خیلی ده طالبانو لوری وجل شی خو ویلی دی چی لسل زل وجل کدو ده خده چی یو وار وجل شی. پا ټولنیزو رسنیو کې هغه مهال څو نوري ویډیوګانې هم نشر شوې. په یوې دغه ویډیو کې چې د آکی ګدا میرمن هم الهه ده، په قاری سید خوستی پسې بلچر اخیستی ورته وایي چې زما له کوره ووزه. دا لا معلومه نه ده چې دا ویډیوګانې کله ثبت شوې، خو په ټولنیزو رسنیو او د بشري حقونو د یو شمېر نړیوالو بنسټونو غبرګونونه یې راپارولي. د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان وایي دا ویډیوګانې ټکان ورکوونکې دي او په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې د خلکو پام ځان ته وراړولی. د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار ازادي رادیو ته وویل
بدبختانه دا ټکي برجسته کوي چې موږ څومره نه پوهیږو چې د تاوتریخوالي دا ډولونه څومره پراختی. خو په یو څه چې پوهیږو هغه دا چې کله د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي له بشپړ معافیت سره کیږي.
اغلی بار ویلی دی چې طالبانو د ښځو د وزارت په ګډون د میرمنو د حقونو د دفاع ټول بنسټونه له منځه وړي او اوسمهال خای په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې په پراخه کچه تاوتریخوالی موجود وي، ځکه د میرمن بار په خبره زیات شمیر افغان میرمنې نه غواړي چې پر دوی د شوي تاوتریخوالی په اړه وغږیږي. د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې هم ګڼو افغانانو په دې اړه لیکل کړي او د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې باید سلامت او ملامت معلوم او سزا ورکړل شي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پخواني ویان قاری سید خوستی هم زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو نوموړي پر خپل ټویټر په دې اړه وضاحتي لیک خپور کړی. نوموړي لیکلي چې شپږ میاشتې وړاندې د الهه په نوم یوې نجلۍ سره د هغې په غوښتنه واده وکړ، خو وروسته یې ولیدل چې الهه د عقیدې ستونزه لري. د ښاغلي خوستی په دې وضاحتي لیکنه کې راغلي هڅه یې وکړه چې د نصیحت او بحث له لارې د میرمن الهي عقاید سم شي، خو په خبره یې پایله یې ورنه کړه وان تر دې چې د الهي له لورې قرآن کریم ته توهین وشو. نوموړي ویلي چې له دې وروسته یې له خپل شرعي حقه استفاده وکړه او دواړه سره بیل شول. ښاغلي خوستی دغه شان د الهي د وهلو او شکنجه کولو ادعا رد کړې ده، خو ویلي دي چې په دې نکاح پښیمانه و. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ځینو میرمنو د طالبانو له لورې د شکنجې وهلو او بندي کولو ادعاګانې کړې چې د طالبانو د حکومت له لورې رد شوي. دا یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلی واکمنیدو له یو کال زیات وخت دیږي، خو په دې ټوله موده کې په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خونځیو دروازې تړلې، د غشان له میرمنو د کار او له محرم پرته د سفر حق مخیستل شوی. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه بندیزونه